Radio.
Radio آزادی. درنو دوستانو سهار مو په خیر. زما ملنده او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم د نن ورځې خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې و، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي د سعودي امارات او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارګ په دې خبرپاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماتې وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د نام پروسه پیل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سپینام پروسه د شنبې د ورځې څخه بولس د نور پرځېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست به د مرغومي په 13 وروسته د سلواغي په شپږم اعلان شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8 سوه په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بي ځای شوو، ټولې 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅباندي و نیم زره کورنۍ او د بي ځای شوو او بي وزلو افغانو لنږدې زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسیدلی او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
will continue to act
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لسګونه زره مسافر پروند لندن د ګاټویک هوایی دګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتول وجل ستونز سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهور هوایی دګرونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګونه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته لاغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزیجت چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوې به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یقیني شي. د برتانیا پولیس ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې به یې تر دریو کلونو پورې سنډې دلی شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیدا ونه شوې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار ښار ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپل بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارک تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارک په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارک خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشیني ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای صلح افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد لدې مخکې د چهارشنبه په ماخام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او خغلی خلیلزاد ترمنز د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې تر سره شي. د سرچینې چې نه غوړي نوم افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخ د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لپلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان او تیروتنه وه. خغلی خلیلزاد پرون لاریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوی سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي دا کار د طالبانو یو تیروتنه ګڼي، وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یو ځنګړی مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازي په یو میز سره کینی.
د قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه، میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو په اړه لمونږ سره یو پوښتنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و وګورو چې دوی دا په عمل کې خی کنه. لکه لنور افغانانو سره ناسته پاسته دیو بل منل او داسې نور تر اوسه یو پوښتنه ده. په ابوظبي کې لا افغان پلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تیروتنه وه چې بل اخره به ورته په زیان تمام شي. دا هغه څه دي چې دوی د جدیت په اړه یې پوښتنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي دي.
دروري سولې جدي هستن.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورزو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استاد سره په خبرو بوختو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استاد هم ګډون درلود. خغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکو برخلیک خبرې وشي. د د پوینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وایي د امریکا ټینګار پدې دی چې ک طالبان رښتیا هم سولې غواړي باید افغانانو سره په یو میز راغوند او یو بل ومني. خغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې ویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د درو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغه غوښتنې په جواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې سولې وشي چې امکان هم شته غوره کار به وي د موقتی حکومت پاړه دراټو کې د لوندخنو په جواب کې خغل خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخه خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یو جمله خبرې هم نه دي شوي. د پوینا امریکا نه غوړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان خکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسترولونو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آرین رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستی وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستان، اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستنکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز رسپانی په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د رسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزی پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز رسپانی ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اړو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورسپانې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللې. ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورسپانې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پورس کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان د غونډې ته د طالبانو او د ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلګلو کې رول ولوباو. ورسپانه لیکي دا لمړی وارو چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان دراتونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو، زموږ غږ آزادې راډیو نو ورو سم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنیو او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوي دي، ځینې وژل شوي دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورت اورو. د تختول شو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غوږونو پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نه درک دي د ولایت مقام مختلارین وکړ. دوی د تښتول شو ماشومانو شمیر ډیر لستنه شي چې په وینا ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بیرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاسایستو موبایل تشتونکي د تشتو سو ماشمان په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زمن دي، اوس یو میاشت درې ورځې وسولې چې ورکسوي دي، د مازیګر د ماشام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي تر ولایت تر کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې زما یو پلایر بیولي و شل شپې ورکو، بیا د سرای په 200 متر کې په جوو کې راته پټ کړي و، بیا هغه حیوانان خوړلي و. هیڅ غوښتنه نه ده سوې، هیڅ غوښتنه نه ده سوې.
موږ د دې لپاره سره جمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه چې تاسو وینئ، دغه ماشومان تښتول شوي دي، شهیدان شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته را جمع شوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات سي ونیول سي.
مظاهره کوونکو دغه راز ګواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکي ونیول سي او قانون ور باندې پلی نسي، نو دوی به په دوامداره لارینونو لاس پوری کړي.
خزموش په شهر کې موږ وینو چې د څلورو کالو د پنځو کالو د اوو کالو د ماشومان واډو کې راټولو، نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده کچیرې د شان مخه ونه نیول شي، موږ به راتلونکي نورم دغه شان دي لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیت کمانډانۍ سره د ټولو ورګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو د قتل او د پیښو مخنیوي وکړي، او دوی چې کوم مؤمنان برمته سوي دي، اغلا سوي دي، دا غوډره لکېدو غوښتنه کوو چې غوښتنه کو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې پس پبل ته موږ ټولیو د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی باغ کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیول لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار دا چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو، زبو زموږ امنیتي ادارو مسولین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوال ویني باید خپل ځغ پورته کړي. دا مشکل کنن پرتا دی، سبا پر ما دی، سبا پر بل دی. زموږ امنیتی ادارو مسولینو په دې نه خوشاله، لوړ مقامات هم په دې نه خوشاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو څخه مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي مدیر صاحب هم دلې دي، هغه به جدي تعقیب کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړي. په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحد ډلې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل قایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقعب بولل. سو امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی.
د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې درامینسته کې دوه بایس شي د سوریه د جګړې یوې څارون کې ډلې ویل دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو 13 شپه د دې پریکړې په اړه د باس لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لنسی ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. خغلی ګراهام له دوو دیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ک امریکایي ځواکونه ووزی نو ایران او نورو قدرتونو ته په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کور ځواکونه لمینځ یوسي. کوم ګوزو دا سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل نور مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څوړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځ تللې وي. ترامپ له سوریه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړی ده چې په سوریه کې په تیر د دې هواد په شمال کې له ترکیه سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وټلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ترامپ موافقه کړي چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمینځه وړي. روسیې له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نا مشروع دی او توجیه نه لري ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریه حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریه ته نوای نه نوتای.
او سم یو عربی اده مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري و نشوي. د ارګ یو خبر پانه ویلي دی چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولست غوښتنو پر دولو سره وخوده چې د سیمه خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. تاکل شوی چې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا د مرغومی په لومړی نیټه رسمن فایل شي. په سوریه کې د امریکا متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتلو له وجې لستوندو سره مخ شول. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. وسم مخکله دي چې آرش همایون بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
امرواری تلکوزین د کابل اوسیدونکي
خمرواری جانې دا برته وای چې ته مکتب وای په هانتون وای ک فارغه.
از د په هانتون فارغه يم د یو رشتن البته دوه رشتونه د حقوق پنځینه او د بزنس منیجمنت د برخې نه فارغه.
اوس مهال څنګه د وظیفه لري کني لري؟
والا اوس مهال ز وظیفه په تلاش کې موګر زما د یو کال کیږي چې ز وظیفه پاتې کم خو هیڅ ملاستن راځي ځکه چې شناخت نه لرم پیسې نه لرم چې ورې کوم او ز څنګه پیژنم چې ما حمایت کی یا ما چاته ورو پیژن چې ما ته وظیفه پیدا کی.
یعنی تاسو مراجعه کړی دی او تللی استه خپل سندونه مخ کار کړی دی دفاتر ته وزارت خانو ته شخصي مسات ته هغه څه ویلی په جواب؟
بلې ولنه کله چې څوک درس وي نو هغه ډیر مشکلات سره مخ کی. ما ډیر ځایو اپلای کړی دی، سی وی ملي کړی، خپل تل انټرویو مې ورکړی، بیا هم هغه زما فق شوی نه. د ما په استعداد کې مشکل نشته، نه مې په اسنادو کې مشکل دار، چې هغه څوکېګان مخکې در مخکې ریزر شوی دي.
څومره دغه موضوع د انجونې ځوان انجونې ښځې متاثره کړي؟ البته
ډېر زیات متاثره کړي. اول زه خپل ځان د اوس زه بیخي د وظیفې نه منصرفه شوی یم، ځکه چې ما دا حالت لیدلی او ځینې ځایو کې چې زه غواړم شم هلته نه کېږم. نو زه په واقعیت چې زه منصرفه شوی یم د وظیفې نه، باوج د تحصیل دې سند نه تیرې وایم، زه لاړه خپل ژوند جوړ کړه هېڅ مګر زه د وظیفو پسې کنه. ما ډېرې هیلې درلودې، خو بدبختانه دا حالت زه د دې شیان شاته راوړې.
دا حالت خو مبارزې ته اړتیا لري، دا حالت خو په دې ناستې باندې نه کېږي چې باید څوک د وظیفې نه منصرفه شي. مبارزې ته اړتیا لري چې باید زموږ خویندې، زموږ هغه خویندې چې واقعا داسې موضوعات سره مخ، باید مبارزه وکړي تر څو دغه راتلونکي نسل ته لاره واره کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې یعنی داسې هوډ لرئ، داسې باید مبارزه وشي که څنګه؟
خو کې دا سوال هم پر ځای ده، افغانستان کې نجونې یو ځای مچ د پیدایش نه مبارزه کوي تر څو دوی د دې دنیا نه ځي. ځکه چې موږ که مکتب ته هم ځو مبارزه کوو، که موږ پوهنتون ته هم ځو، موږ لاره کې مبارزه کوو، خپل فامیل راضي کوو چې موږ پوهنتون ته پرېږدي، هغوی چې کله موږ پوهنتون ته پرېږدي لاړ شو. وظیفه داسې شي نو ته فکر وکړه مبارزه هم یو حد لري.